ستنمو شاوریدونکو شاهین بنیری ما او د مشال مرکه کې ستاسو هر کلی کوم نن سره د پښتو ژبې نوموړی شاعر او د خپل اسلوب یعنی د ځانګړي اسلوب شاعر ممتاز اورگزی صاحب په دې خبرونه کې ملمه دي. دغه سره به دغه په ژوند فن او هنر باندې خبرې کوو او په دغه سیمه کې چې کومې ادبي هلې ځلې روانې دي کوم فکر دی په شاعرۍ کې په نثر کې په هغه موضوعاتو به سره خبرې کوو. ممتاز اورگزی صاحب د ټولو نه وړاندې تاسو ته زه د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډېره مننه شاهین بنیری صاحب، ډېره زیاته مننه کوم.
ممتاز صاحب خبردای چې د خپل کور کلی وړوکوالي د ژوند په اړه راته ووایي چې څنګه تیر شو اورگزو کې ژوند زده کړم چاته وکړې او بیا د مسافرې په چکر کې تاسو دوبۍ ته ورسېدې، نو دا ټول د ژوند سفر څنګه تیر شو؟
نو شاهین بنیری صاحب زه پیدا شوی په تور وړی کې، هم دا ټل د تحصیل یو کلی دی تور وړی.
ها جی،
دغه اولنۍ زده کړې چې دي دا مې دا کلی کې کړې.
ښه،
بیا دا دولسم او دیارلسم دا بیا په پېښور کې ویلې دي.
صحیح ده،
دغه ډېر څه ما زده کړې نه دي کړې. بهر حال بیا د کار روزګار په سلسله کې تقریبا دا په 1900 زنوی اخر کې او تنظیم زنوی اخر کې دا د ترانه مو دوبې.
ها جی،
او اغل کم چې دا د دې د هلو زرو خبره ونه چې په کلی کې عمانو پښتو د دې چمن تل سره متالو کلک تالو
جی
ته وای کلک تالو نو وسه.
ها،
بیا چې په خبر تراله مانو په خبر کې په هغه وخت کې چې شرط بعد ادب په لحاظ باندې یو درنا یو ډیره معتبره ناشته کړه، نوغه په خیبر بازار کې تسهول کوونکو مرکز د شور اعلان وکړه.
جو
چې کلندر محمد صاحب به مشر کوله او نور د ټول زمونږ د عملګری شي کوم زمونږ په اغل کې وکړي نو په خبر کې دا بیا چې دا د بیت العالم د دلته بیا د مخ کې یو ډیر زوړ تنظیم موجود و.
ها،
د امارات پښتو ادبي ټولنې په نوم باندې
جی
بیا د ایسره کار شروع کړی.
تاسو خو د قلم او د کتاب کس یې؟ د قلم او کتاب سره ډېر مینه ده. دولسم دیارلسم زده کړې مور سولې او پېښور تم را لې، بیا د زده کړو لړۍ ولې منقطع شو؟ وجه سو
دا زمونږ سو بدقسمت دی. کورانه شاین بنیری صاحب چې موږ یو زه اوسو بیا په کې دا بلتونی نو شي بیا په کې دا خبرې اترې راشي چې بیا په دې سره ډېرې سلسلې چې کمیټي هغه کټه شي
جی
چې دا په دغه کې زما دا تعلیم سلسله چې کومه د دیم د کټه کې دوه بنیادی او غټه وجه ده چې زموږ کورونو مې چې دا بلتون بلتون د خبرې اترې راغلي او زه په دې دغه شوم دا سلسله کټه شو.
د د شعر لیکلو یا د ادب سره د مینې د جمالیات سره د تړون دا مینمو یا دا اٹیچمنت دا وډوکوالی نو لکه تاسو په شاعرۍ کې چې مونږ ګورو د کلیوال ژوند ډېر خاصه تصویرونه دي پکې
ډېر زیات ګرځېدلې. ما شاین صاحب لکه تاسو چې څنګه کلی په کلی ګرځېدلې کړه
جی
دا څه زم ډېر زیات ګرځېدلې ما او د شعر او د ادب سره دا غمینه دا حقیقت دی چې ډېر ماشوم وم زه په پوهېدم په دغه باندې زما یو ورور د خدای ژوندې لري هغه به دا کتابونه کتابونه به کور ته راړل ته.
ها جی،
نو ما به چې هغه کتو ما ته تو هم په کې محسوسېدو نو ناست وم ده ځکه چې زه دا کړی وم خون د راکولو نو ځکه به ورته ناست وم
جو
یعنی هغه وخت داسې و چې د لوبو وخت و یا دغه وخت و خو زه دا کتاب به ډېر وخت ځان پورې کېنولم.
ها جی،
نو اوس که زه وایم چې دا به مال به خون راکولو نو ځکه به ځان ته کېنولم که نه کنه نه خو د لوبو وخت و
غیر رسمی زده کړو یو ډیر لوی اداره و یو ډیر لوی انسټیټیوشن. قلندر صاحب د وفات نه پس ادیبانو سره لیکوالانو سره بل داسې کوم ځای شته په پښتونخوا کې یا د پښتنو په وطن کې چې غلطه تلی شي او دا ادب په والا د فلسفي تاریخ په والا د شان زده کړې کول شي څنګه چې د قلندر صاحب نه کول؟
نو خامخا شته په مردان کې د مرکې په نوم باندې د دې دوستانو د مرکې په نوم باندې هلته غونډې کیږي
جی
هلته پوی ملګري کیږي او د مترکې لیکوالو په نوم باندې اوس غونډې کېږي، پټل کې کېږي، په پېښور کې کېږي، دا اوس خو په پشین کې، په کوټه کې، په دې ټولو ځایونو کې کېږي. هلته ملګري کېږي، که نه داسې تنظیمونه شته چې هلته یو فکر مخې ته وړلی کېږي. اکثر شاهین صاحب ته یو خبره وزه پکې زیاته کړم چې اکثر تنظیمونه چې کوم دي هغه د دې لپاره دي چې په یوه اونۍ کې یا په پنځلس ورځو کې یا په یو میاشت کې مونږ راغونډ شو ملګري کېنو، چا نه اوس کو کوي، اوس کو شعرونه ووایو، غزل لیوایو، خپل بیاسو. یعنی مونږ سره داسې یو منظم دغه نشته چې کنې اوبه وایو چې مونږ سره یو مینیفیسټو یا ایجنډم مونږ سره نشته چې کنې د دې لپاره کار کوونکي، که نه خو نه بیا داسې تنظیمونه هم شته چې هغه یو فکر په مخ باندې وړي.
مونگا ممتاز صاحب چه ادبی ټولنو ذکر کو نو په زرګونو ادبی ټولنې دي، یعنی په هر کلی کې یوا یا دوا ادبی ټولنې دي. اول تسنګ چې تاسو وی لیکوالان شاعران راټولېږي، خو تر اوسه پورې ډېر کم، لکه ذاتی خبره زده کوم، ما محسوس کړ د جسد نوی فکر راوړو کې مونږ لا بریالي شوي نه یو. ټیک ده، په مطلب دا دی چې داسې شاعران شته چې هغه په خپل ذاتي کچه باندې کار کوي، داسې لیکوالان شته، خو اجتماعي موږ سره ادبي تحریک یا څه فکري تحریک مخ ته راوړی شو. څه وجه ده؟ دی
اصل کې خبره دا ده چې بنیر صاحب دغه د ځینو ټولنو ذکر به نه کوو، دی باندې که خبره کوو، دی واقعي چې فکر مخې ته وړی دی، خلک یې روزلي دي، خلک یې پیدا کړي دي. مثلا زه به د پښتو ادبي چمن تل ذکر به وکړم، چې هغه لکه مطلب دا دی چې د مقید صاحب دغه مشاعره تقریبا د 350 کالونو پورې دی لګیا دي. دا یوه مشاعره کوي، بیا د هغې کلامونه چاپ کېږي، بیا دوی کانفرنسونه وکړه عالمي، او بیا دا عالمي کانفرنسونو په نتیجه کې مقالې واورول شي په مختلفو موضوعاتو او په ډېرو مهمو موضوعاتو باندې. بیا هغه مقالې چاپ شوي، دا بالکل یو لکه د پی ایچ ډی د سفر یو کتاب داسې دی مونږ سره چې دا کار دوی کړی دی، او ډېر لوی کار یې کړی دی. که نه دغسې سہولی کن کو دا مرکی ذکر کو، شاین صرف دا نن سبا چې تاسو پښتو کې دا دو نیم درجن دغه ډاکټران وینئ، که نه دا چې کم دی دام دغسې دولسم دیارلسم بی اے د داخل کو، دغه ځای نه دا فکر ورکړی شوی دی چې نه ته خو یې مې وکړه، او ته خدا پلانې کار وکړه، ته خدا پلانې. بیا هغو خلکو نن سبا دومره کار کړی دی په ذاتی دغه باندې چې اکیډما هم دومره کار نه کړی، چې هغه خلکو په ذاتي توګه باندې څومره کار کړی. نو دغه پوهه، دغه تاریخ بلا شک شو به چې دا سهولي کوونکي مرکې چې کوم دي دغه خلکو ته ورکړي. بیا د ادبي دوستانو د مرکې دغه ذکر تاسو انجي وګورئ چې د هغه وخت د کمر راهي صاحب د وخت یا د کم د وخت دغه خبرې را روان نن په مردان کې چې دا څومره روزلي شوي خلک دي، د دې په شا باندې د دې مشرانو د دغه ادبي تنظیمونو لاس په عموم کې که مونږ ذکر کوو، که نه چې دا تش په نامې تنظیمونه هم ډېر دي. تش په نامې تنظیمونه داسې دي چې یو څو کسان دي، پیسې دي ورسره، تنظیم یې جوړ کړی دی. بیا داسې ده چې دا د شعر او د ادب لاره داسې ده چې ډېره په اسانه باندې سړي ته شهرت ورکوي، لږې پیسې خرچ کړه ډېر شهرتونه ورکوي. دغسې کسان رامخته شوي دي، تنظیمونه یې جوړ کړي دي، او بیا یې دغسې شاعران او ادیبان یې ځان له پیدا کړي دي چې هغه کرایه کېږي، هغه اداره کېږي، په هغوی باندې د خوښې خپل سیزونه لیکه، هغوی چې ته څه وایې دغه کوه. دغه خلک چې کوم دی، بیا نن سبا د سوشل میډیا د لارې دغه خلک ډېر فعال شوي دي. دا هغه خلک دي چې هېڅ خدمت یې نه دی کړی او هېڅ فکر یې په مخ نه دی وړی. فکري بدلون چې مخې ته راځي، نو هغې ته خو ډېر لوړ اهداف ټاکل پکار دي، او لوړ اهداف ټاکل چې کوم دی دا بالکل د دغسې خلکو کار نه دی لکه دا موجوده چې کوم خلک لګیا دي.
صحیح. تاسو د شعر په حواله باندې د چا نه الهام اغسته دی، چا نه د اثر اغسته دی؟ ځکه چې تاسو شاعري زګورم من هغه د یو ځانګړی انداز لري، پای کې یعنی داسې کاپی یا د چا اثر ډېر نه ښکاري، ستاسو خپل انداز دی. خو دغه انداز ته د رسیدو لپاره دا سفر چې تاسو کړی دی، د چا نه خو هم رڼا اغستی، د چا نه خو هم د منزل نښه معلومه کړي؟
داسې و شاین صاحب چې په دې دغه د ټولنو چې کوم ما ذکر وکړو، که نه دې کې یو ما ته د خپل محترم مشر اوس هم یادېږي، یو ورځ ما ته پوښتنه وکړه ما چې زه سستډي کوم، که نه زما سټډي رینډم ده، داسې دغه نه ده چې یا مې یو مخیزه ته تاریخ لوسته ده، یا مې فلسفه ته یو مخیزه لوسته ده، او د سرندم موتاره ده.
جی
دا د جواب ماته دا و چې پلار کاغذ پوت کنه
جیو
اگر او شت کا هغه ګورا نو بیا د څه دا دغه و چې د پښتو د خپل کلاسیک ادب شي کوم دي
ها
جدید ادب شي کوم دي، د څه د اردو د کلاسیک ادب شي کوم دي، د جدید ادب شي کوم دي، او د څه د انګلیسي ادب څه زما څومره استاسو مره رساینا چې زما څومره رسایي وته کی
ها جی
هغه مې لوسته دي ټول ټول باندې او دا یو خبره دا یو کوم سپینو کوم کلا کلا په ما باندې باقاعده دا الزام دی چې دا د دوه شعرونو د فلانی د شعر کاپی دا یا ترجمه دا یا دا دی یا غدي تاسو یقین وکړئ شاین صاحب چې دا هغه سيزونه دي چې زما په لاشعور کې پراته دي او د نورو ژبو دي، خو زما په لاشعور کې پراته دي او په پښتو کې زما د لاشعور نه راوتي او ما چې کله دا غي جاج اغستې دي زه په باقاعده مطمئن شوم ما چې ما په غي باندې اضافه کړې دي
ها
ما دا شنو دي کړې چې دا چا غزل نه مخې ته خې دي او نو دې د شي خدای دا ورځ راولي او نو چې کوم دې د شي شاعرۍ ته زما ضرورت شته نه دې څه ته وکم چې ما باقاعده دا غي ترجمه نه دا چې زونه ټول زما په لاشعور کې پروت دا د خو خو جبو دا د پرمختللو جبو دا هغه لوی لوی او دیوان لوی لوی شاعرانو چې ما لوستي خامخا به په معاصر کو خامخا به ته زما په لاشعور کې صفات کېدل
جو
دا خو ممکن نه دا چې یو سړی دې یو تلور فکر دې ګولولي فایل څه تاسو په خپل د انګریزي دا د طالب علم پاتې شي ماستری لري په انګریزي ادب کې دا څنګه ممکن دا چې یو سړی دې چې کوم دې د سیلوی پلاټ افسانه ولولي دا څنګه ممکن ده چې وړه د فرانس او فرانس کاف کچې کوم دی افسانې ولولي دا څنګه ممکن ده چې څوک چې کیسه ورز ورته ولولي او دا هغه په ذهن کې د صفات نشي
دا زما په یو خبره اضافه کوم چې زه خپل اجازه د غنی خان شاعري ګوره مای کی ماته بعضی ټیم عمر خیام ښکار شي بعضی ټیم راته رومي ښکار شي د دې مطلب دا نه دی چې هغه نقل کړي دی خو هغه ډېر لوی مطالعه لرله او دغه فکر دغه رڼا دغه په ذهن کې واو غول د خپل پختون یا د خپل وطن د خپل ذات چې کوم دغه حالاتو دغه مطابق رنگ ورکړي دي او موږ د پیو خستان داس کې را رسولې ده
ولی تاسو د رحمان بابا په شعر کې تاسو په افسوس راځي نه ښکاری
جو
د خوشحال بابا په شاعرۍ کې تاسو ته د دل یا داسې په نور
صحیح خبره ده
خلک چې کوم دی هغه او څنګه زه د سولوشن ته راځم زه خو څه په پلوټو کې او په مریخ کې نه مو پروت کنه او خو څه چا داسې ادب تخلیکم کو نو دا به د دې ځمکه سره د دې ادب داری ښه څنګه جوړي د دې روایت د دې ټریډیشن حساب د ادب څنګه جوړيږي
جی
مونږ خو تاسو ته یو په یو دا کې ته یو ټریډیشن کې تړلي خلک دا ټول دنیا
جو
نه صرف پښتانه نه صرف نور قومونه مونږ ټول چې کوم دی دا ادب څه کوم دی یا موسیقي څه کوم ده د دې د لارې موږ د ټول قانونو تړلې یو د پورې یو بل خبر راځي چې په دې تیر ورځو کې د چاینا یو ډېر ینګستر دغه د میوزیشن دی
جی
دا د انټرویو ما کته نو هغه چې چا په انټرویو کړو هغه د تاسو کړی چې څه د خپل کار چا په مخ کې دا غیر ریسپانس سي هغه له کوم څه دا غیر ریسپانس نه دی یار اټس ټو فریش دا دومره تازه دا دومره دغه چې او دلته دا فرښنه
دا وی مطلب دا دی چې کنه زموږ سره دې استاد نشي جی جی ممتاز صاحب چې تاسو شاعری ګوره ما حقیقت دی د یو ادب د طالب علم په هیڅ باندې مر دین مخ کې چې شعرونه کتلې دي په دې جدید دور کې د شاعرانو هغه ټیک د جذبه وا احساس پکې وو د درد اظهار او د وطن تصویر پکې وو فکر به پکې ډیر کم وو یعنی فکر خیال فلسفه ځکه چې د انسان خو د بیلابلو پښتنو سره مخ کیږي په دې ژوند کې او دا دیبو شعر نه دا تم لري چې دغه پښتنو جواب بروړي ستاسو په شعر کې فکر شته اګه فلسفه شته په ډېر ساده انداز کې تاسو باز ټیم ډیرا ګرانا خبر اوکې تاسو چې خپل شعرونه په دغه وطن کې مسافر او توای خپل ملګرو ته وای زبم دغه تاسو کوم چې د غیر ریسپانس ای هغه څنګه اخلي دا پویږي پچ دا دیسوې
شاین صاحب ډېر په ډاډه ویلې شم چې دا موږ داسې ملګري یو کنه لکه تاسو چې په افراد کې څنګه ملګري
ښه جی
دا یو بل په خبره پوهیږو
صحیح ده
او زمونږ او زیاته خبره تاسو ځکه دې پوهیږو چې چې مونږ ځان له یو هدف یو ولار ټاکلې ده، یو مرام هم ځان له ټاکلې دی، د یو فکر دپاره به کار کوو. اوس به په دې فکر پام کله کله مونږ تنقید هم کوو، کله کله به د یو بل سره موافق یو، کله به د یو بل سره زمونږ اختلاف وي، خو یو بل ته زمونږ د خبرې ابلاغ ځکه کېږي، ځکه دا زمونږ دا خبره یو بل ته کمیونیکیټ کېږي چې د یو طرف نه او یا د بل طرف نه مونږ د دې فکر سره تړلي خلک یو. زما داسې کوم ملګری دي عام ولس نه یادوم، مونږ شکر الحمدلله په خپلو کې ډېر ښه انډرسټینډنګ لرو.
موسیقي سازونه دا د شاعرۍ سره تړلي سیزونه دي، ښکلي هنرونه دي، جمالیاتو سره د انسان د ژوند سره. کومه موسیقي اوره، کومه موسیقي مخخيږي
په دې اوسني دور کې؟ زاله کان چې کوم دي د دې تکر سیب چې کوم دي دا مشران دي کنه، بیا د دې سرخیل چې کوم دي د دې موسیقي سرخیل، بیا گلزار علم صاحب مشرانو کې راځي د دې بالکل نوې موسیقي سرخیل چې کوم دي دا هارون باجا دي. او تاسو په هارون باچا پسې په قطار کې را روان خلک وګورئ، زه تاسو ته د نومونه اخلم چې هغه کرن خان دی، هغه ظفر اقرار دی، هغه سرفراز دی، هغه زموږ د جنوبي اضلاعو چې کوم دی دا دوه درې هلکان دي، رحمن کلو، فلک ناز او دا دغه چې کوم دی دی چې دا نن سبا دی اسفندیار مومن ته ځي تاسو وګورئ، دا دی دا نوې کول چې دا کم کار کوي کنه، دا اوس چې کم کار کوي په دې سره خو او شاکې دا نور کارونه هم کوي. زمونږ مقصد دا دی چې دا په دې حواله باندې مونږ ډېر په وړاندې روان، ځکه دا لکان تعلیم یافته دي، دوی کتابونه ګوري، دوی ادب ګوري، دوی په شعر پوهېږي. موسیقار سړی خو ځي، موسیقار سړی لکه موسیقار سړی چې څومره په شعر پوهېږي، زه تاسو ته په دعوې سره ویم چې دومره یو شاعر هم په شعر نه پوهېږي. هغه چې دومره هغه په شعر باندې پوهېږي، تاسو دارون باشا انتخاب وګورئ کنه، په شعر پوهه څه ته وایي؟
ټیک وایي.
تاسو د کرم خان انتخاب وګورئ کنه، په شعر باندې پوهه څه ته وایي؟ تاسو د ټکر لالا انتخاب وګورئ، په شعر د پوهې انتها څه ته وایي؟ داسې نوي طرزونه مخې ته رااله، دا چې نوی دا دا کمپوزیشن مخې ته رااله، دا چې د شعر د مزاج مطابق دا کمپوزیشن مخې ته رااله، دا خو موسیقي د پښتو موسیقي ته داسې خلکو په لاس ورله چې هغه د دې لایق خلکو او قابل خلکو چې دغه دا موسیقي وروسي او په اخره کې دغه ټول نومونه شامل.
ممتاز صاحب، ستاسو د شعرونو تر اوسه څو مجموعې چاپ شوې دي؟ اوس هم یو نوې مجموعه راغلی د مارکیټ ته، دغه باره کې راته وایي.
د دې نوې سره سلور چاپ شوې، دا اوس څه کوم چاپ شوې ده؟
جی،
زخمک کې نوم دی د دې.
زخمک څه ته وایي ممتاز صاحب؟ کله د دې ټکی وضاحت راته وکړي.
زخمک د غرباب چې دا شاباز هم ته وایي کنه؟
جی، او شاباز ته وایي. او
رباب غږون کې چې په لاس کې د لرګي جوړ،
جی،
او په خوا به د خکر نه جوړېده، اوس ته پلاستیک جوړ دغه ورکوټي غوندې دا لاسه کوم پلاس په دې 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 کټګوت کې او په دې دغه فنګر کې نیولی دې ته چې کوم دې دا غوي دا زخم مو ته وي، صاحب مو ته وي، زخم کوم مو ته وي، چې د تار نه تنګ د سپو وسیله باندې چې د تار نه تنګ وسته شي
ساس چې پیدا کوي. او او جی او جی، تاسو د خپل مجموعې له دا نوم ولې کې خدا لکه ست فکر او تاسو په ذهن کې ست تصویرو؟
دا شروع به دې ځای نه وکړم چې ما دا کتاب چې کوم دی د خوشحال بابا د یو شعر ته صدقه کړې دی، ما ورته نظر کړې. او د خوشحال بابا شعر دا دی چې زما په خلخانه په ولس وشول، چې زما په خلخانه په ولس وشول، و دې نشي په هندو په مسلمان.
واه واه،
بیا چې کوم دی زخمک نو ما زکه خوخو چې په دې تیرو سو کلونو کې، په دې تیرو سو لسیزو کې چې د موسیقۍ هنر سمره مظلوم شو، څومره ظلم د دې هنر سره وشو، څومره ظلم د دې هنر سره د تړلي خلکو سره وشو، او څومره ظلم او څومره چې کم دی څومره زیاته او څومره په وحشي طریقه باندې د دې هنرونو د نن نوړلو دا چې کم دی دغه وشو، دا کوششونه وشو چې زمونږ د موسیقۍ دغه تا تا زمونږ د موسیقۍ بلکې د زمونږ ټوله موسیقۍ تاسو شمیرې چې دا یو رباب دی، د دې د تارونو د شلولو کوششونه وشو، د دې د تنې د سیزلو کوششونه وشو. زه وایم چې نه، هغه زما یو تعلق دی سره د زخمک په حواله باندې، بل څه دا وایم چې زما د قومي وحدت درباب تارونه شلېدلې دي. دغه یو زخمک پکار دی چې د قومي وحدت د دې شلېدلې د تارونو نه بیا هغه یو نغمه را پیدا کړي. او نغمه څه ته وایي؟ نغمه دې ته وایي چې دا حرف په اتفاق باندې کېږي، سورونه یو ځای شي، ریتم یو ځای شي، نو دې نغمه جوړه شي. او دا ټول سوی، دا ټول یو وحدت دی. علی خان بابا چې وایي، بابا چې وایي کنه چې اشنایی لکه سرود په اتفاق شي، نغمه کله کې شي په کې او تار سس. دغه نغمه چې کومه ده، دا خو د مختلفو سیسون په نغمه کې شاعري ده، په نغمه کې چې کوم دی طرز دی، په نغمه کې کمپوزیشن دی، په نغمه کې رباب دی، طبله ده. دا ټول چې کوم یو وحدت ته جمع شي نغمه کې جوړ شي. نوم وجه دا وه
ممتاز صاحب، ستاسو نه به شعرونه مورو تازه سم لیکلي غزلونه زموږ اوریدونکو سره شریک کړي، موږ به تیم خوانوالو، هغوی به تیم خوانوالي.
غزل چې غوسه ژبه ده اظهار د لالا جانا،
غوسه ژبه ده اظهار د لالا جانا،
غوسه ژبه ده
جی
اظهار د لالا جانا، شاعری عجیبه کار د لالا جانا.
زبردست.
غوسه ژبه ده اظهار د لالا جانا، شاعری عجیبه کار د لالا
جانا. واه.
او د افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو،
د افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو،
د افغان د ننګ خورده به دواړه یو سو، د خوشحال بابا مزار به لالا جانا.
واه.
او دا دادا دادا خبرې اخر ولی،
نه دا دادا دادا خبرې اخر ولی،
دا دادا دادا خبرې
جی
اخر ولی، ستا پزل کې هم سدار به لالا جانا.
واه.
او باغ د هغه حویلی مې زکه خوښ دی،
باغ د هغه حویلی مې زکه خوښ دی،
باغ د هغه حویلی مې زکه خوښ دی چې نختر پکې بیمار دی لالا جان.
وا 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 وا، ډیر ښه، ډیر ښکل شعر دی.
باغ مننه، باغ د هغه حویلی مې زکه خوښ دی
چې نختر پکې بیمار دی،
نختر پکې بیمار دی لالا جان.
وا.
او په ممتاز د دروغجنو ګمان پرېږده،
په ممتاز د دروغجنو ګمان پرېږده،
په ممتاز د دروغجنو ګمان پرېږده، په ایمان زړه کې غار دی لالا جان.
زبردست. یو برات بل وایه ممتاز سے، بل غزل برات وایه.
او بالکل بالکل، په دواړه سترګو چې ساره کې څراغ ځان په ځن کدن ونی سي، چې روانې کې نو بادونه دې لمن ونی سي.
واه.
چې ساره کې څراغ ځان په ځن کدن ونی سي، چې روانېږي نو بادونه دې لمن ونی سي. او ما پرون په لاس کې لاس ورکړو حیران ودرېدم،
ما پرون په لاس کې لاس ورکړو حیران ودرېدم،
ما تو پرون په لاس کې لاس ورکړو
حیران ودرېدم،
حیران ودرېدم، نور خو چې څوک دلته راځي غېږه کې نه ونی سي.
وا 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 وا، ډېر ښه، ډېر ښه متاثر.
ما د پرون په لاس کې لاس ورکړو حیران
ودرېدم،
نور خو چې څوک دلته راځي غېږه کې نه ونی سي.
ډېر ښه.
او ته د آزادو سره څه کوې؟ او سر په درومې،
ته د آزادو سره،
ته د آزادو سره څه کوې؟
او چرته درومې،
او چرته درومې، اوس به د لاس او پښې یزدان او هرمن ونی سي.
وا 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 وا، ډېر ښه.
ته د آزادو سره څه کوې؟ او چرته درومې، اوس به د لاس او پښې یزدان او ونی سي.
وا وا وا.
او شاین صاحب شعر تاسو ته دی چې د ګلو پاڼې یو دستور دی خو زما جنازه،
د ګلو پاڼې یو دستور دی خو زما جنازه،
د ګلو پاڼې یو دستور دی خو زما جنازه، په وران لار یو سي چې غني دی کفن ونی سي.
وا 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 وا، دا بیا وای، دا بیا وای ممتاز صاحب، ډېر ښه شعر دی.
مننه قربان. د ګلو پاڼې یو دستور دی خو زما جنازه، اوران لار یو سي چې غني مې کفن ونی سي.
ډېر.
او ممتازه، زکه وخت بدرنګ کړم خو خدای دې نه کړي،
ممتازه زکه وخت بدرنګ کړم نو خدای دې نه کړي،
ممتازه زکه وخت بدرنګ کړم خو خدای دې
نه کړي،
چې زنګ براسي آئے نه به مې دفن ونی سي.
وا وا، ډېر ډېر ښه، ډېر ښه ممتاز صاحب. خدای دې وکړي چې ستاسو د فن د آینه هم دغه شانتي روحاني. ډېر مې زړه غواړي چې نور هم درنه ډېر شعرونه واورم، خو د دې وخت د کمی له کبله، د خپرونې لمن چې دا هغه دومره فراخه نه ده، بیا هم تاسو سره وخت په وخت باندې خبرې کوم او زده کړې بدنم کو شیرونه بدنم اورو. ستاسو ډیره ډیره مننه کوم ممتاز ورغزی صاحب.
ډیره مننه کوم شاهین صاحب ستاسو.